السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې 2016 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښته. یوناما په افغانستان کې بشري حقونو په نوم خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي دې موده کې 200 ملکیان وژل شوي او 1406 نور ټپیان دي. دوی ویلي ملکیانو ته دغه زیات اندازه مرګ ژوبله د هغو هدفي بریدونو په پایله کې اوښته ده چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو یادایش کړي دي. یوناما د بشري حقونو ګڼ شمېر نورې سرغړونې هم ثبت کړې دي. طالبانو تر اوسه په دغه راپور تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستاني پلاوي سره خبرو کې د سوداګرۍ او د ترانسپورت مسایلو کې مهمې پریکړې شوې دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ډبرو سکرو بیا به په خپل حال پاتې کیږي او واردات او صادرات په چارو کې به بالمثله اسانتیاوې رامنځته کیږي. په اعلامیه کې راغلي د ترانزیت په برخه کې داسې پریکړه شوې چې د افغانستان لارې به په آزاد ډول د پاکستان ټولو سیمو ته ځي او د تیر په څیر به په کوټه یا پېښور کې نه تخلیه کیږي. وزارت ډاډ ورکړی چې دوی د پاکستان له لارې په آزاد ډول د هند واګې بندر ته هم صادرات رسولی شي. د طالبانو حکومت وایي چې استخباراتي ځواکونو یې کابل کې د دوی په ټکو د خوارجو یو مهم پټنځای له منځه وړی دی. طالبانو نن په یوه خبر پاڼه کې چې رسنوي ته لیږلې ویلي پر دغه پټنځای د کابل په 315 فامیلیو سیمه کې عملیات شوي دي. دوی ادعا کړې چې د عملیاتو پر مهال 2 تنه وژل شوي او 3 تنه بهرني اتبالو وسلو سره نیول شوي. طالبان د خوارجو صفت د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو ته کاروي. د طالبانو د اعلامیې په پای کې راغلي چې د دغه پټنځای د خراسان غږ مجلې د تاجکي ژبې برخې نشریات تنظیمېدل او اړوند تبلیغاتي دعوتي او مطبوعاتي مواد ورڅخه خپرېدل. داعش وسلوالو ډلې لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو حکومت پورې اړوند په ملي راډیو تلویزیون کې با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې فیسبوک ادارې د طالبانو په حکومت پورې اړوند د دولتي راډیو تلویزیون فیسبوک پاڼه تړلې ده، خو ملي راډیو تلویزیون تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر او لومړی میرمنې پرون د اوکراین لومړی میرمنې ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایه. جیل بایدن او اولینا زیلنسکا له سپینې ماڼۍ بهر روغبړ وکړ او په یوه تور رنګ جیب کې سپینې ماڼۍ ته ننوتل. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. یوناما په یو نوی راپور کې د طالبانو حکومت د بشري سرغړونو تورن کړی.
یوناما د 2018 کال اګست میاشت راهیسې له بشري حقونو پراخې سرغړونې مستند کړې.
د یوناما راپور طالبانو ته څه پیغام لري؟
دا پیغام لري چې باید طالبان کچېرې غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماده شریک وګڼل سي، دغه د معافیت فرهنګ لري کړي او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کړي.
ملګري ملتونه وایي القاعده لا هم له طالبانو سره پیاوړې اړیکې لري، خو طالبان یې نه مني.
دغه سي دعوه لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته تجمند سي چاته اجازه نه ورکړي د افغانستان له خاور نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسی.
نن د سپوږمۍ نړیواله ورځ ده. افغانانو له سپوږمۍ سره څومره مینه پاله لیک خبرونه کې تفصیل در اورو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، خبری ټولګې ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د سر موضوع ته. یوناما وایي د طالبانو د سرپرست حکومت په لومړیو لسو میاشتو کې د پخواني حکومت لږ تر لږه 1,60 کارکوونکي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي طالبانو د پخواني حکومت د کارکوونکو په وژلو سره خپله د بخښنې یا عمومي عفوې تګلاره ماته کړې ده. راپور کې د طالبانو د لس میاشتني حاکمیت تر چتر لاندې د ملکیانو مرګ ژوبله هم له 2000 زیاته ښودل شوې، خو د ملامتۍ ګوته یې تر ډېره داعش ته نیول شوې. تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن د جولای په 6مه نیټه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په تیرو لسو میاشتو کې له هغه راهیسې چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته رسېدلي، پرته له محاکمې وژنو، د ملکیانو د خوندیتوب، د خلکو د بندي کولو، جنو او ښځو د حقونو په اړه راغلي دي. د یوناما په راپور کې راغلي چې د 2021 کال د اګست په 14مه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، د پخواني حکومت کارکونکو او افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو ته د عفو اعلان وکړ، خو داسې ښکاري چې د عفو په دوامداره توګه نه ده عملي سوی. د معلوماتو له مخې یوناما د 2021 کال د اګست له 15مې نیټې څخه د 2022 د جون تر 15مې پورې یو شمیر پیښې ثبت کړې چې ښایي طالبانو د پخوانیو دولتي او امنیتي چارواکو لږ تر لږه 160 کسان پرته له محاکمې وژلي دي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو استازي فیونا فریزر په دې اړه ویلي، داوایی یوناما د 2021 کال اګست میاشت راهیسې له بشري حقونو پراخې سرغړونې مستندې کړې چې پکښې پرته له محاکمې وژنې، شکنجه او ناوړه چلند پر خپل سر د خلکو نیول او توقیف شامل دي. موږ د دغو سرغړونو په اړه کافي پلټنې او د چارواکو حساب نه دی لیدلی. په داسې حال کې چې معافیت حاکم دی، دا ډول سرغړونې دوام لري. د یوناما په راپور کې راغلي چې په تیرو لسو میاشتو کې تر ټولو زیاتو ملکي تلفاتو مسؤلیت داعش ډلې تراجه کیږي، او که څه هم طالبانو د امنیت ښه کولو پر لور یو شمیر ګامونه پورته کړي لکه د عفو پریکړه، خو د ډسمبر د 3مې فرمان چې د ښځو د حقونو او بندیانو په اړه و، دا ښیي چې طالبان هم د ګڼو بشري حقونو سرغړونو مسؤلیت لري. یوناما د ښځو د حقونو له منځه وړل د طالبانو د حکومت یو له پام وړ اړخونو څخه بللی دی. همداراز یادونه سوي چې د اګست له 15مې راهیسې په تعلیمي ډګر کې د ښځو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون، د کار ځای او د عامه او ورځني ژوند نور اړخونه محدود سوي او په ډیری مواردو کې په بشپړ توګه له منځه وړل سوي دي. د دې راپور په خبره تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د بیرته نستنېدو پریکړه په دې معنا ده چې د نجونو یو نسل به خپلې 12 کلنۍ لومړنۍ زده کړې بشپړې نه کړي. یوناما په دې راپور کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د حکومت چارواکي له معافیت څخه برخمن دي او طالب چارواکي باید له بشري حقونو څخه د سرغړونې پلټنې وکړي. یوناما د طالبانو د حکومت د دوو ادارو په اړه ځانګړې اندېښنه ښودلې. دا دوی ادارې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت او د استخباراتو اداره یادې سوي چې د راپور په وینا یې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ازادي سلب کړې ده. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلې.
و هم ریدل چې یوناما د افغانستان په اړه په خپل لسمیاشتنی راپور کې د طالبانو حکومت په ګڼو بشري سرغړونو تورن کړی دی. دا چې د یوناما دغه راپور طالبانو ته څه پیغام لري، په همدې اړه مې د بشري حقونو د کارپوه ابوالاحرار رامسپور نظر پوښتلی دی.
پیغام خو ډیر روښانه پیغام لري دا راپور، ځکه چې یوناما خو مخکې هم د 2009 کال نه راهیسې د ملکي تلفاتو مرګ ژوبلې په حق له خپل گزارشات جوړ کړی دی او وړاندې کړی دی بین المللي او ملي مراجعو ته. او دا خو ډیر جالبه گزارش ده، کده چې دا د طالبانو د قدرت رسیدو نه وروسته 15 د اگست نه تر 15 د جون پورې لس میاشتنی راپور دی چې سږ کال د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شپږ ویشتم شمیره قطعنامې پر بنسټ چې یوناما ته دا ماموریت ورکړل شوی دی، پرته له دې چې د طالبانو موجوده نظام په رسمیت وپیژني، دا ماموریت په دې باندې مامور شوی دی چې بعد د بشري حقونو تخلفات او نقض د حقوق بشر او وضعیت د حقوق بشر په افغانستان کې وسیړي. او دغه راپور د کوم موضوعات او د کوم حوادث چې په دغه لس میاشتو کې واقع شوی دي په خپل کې یو تر یو حده پورې دا انعکاس ورکړی دي، سره له دې چې نور بین المللي مراجع هم په دغه موده کې مختلف گزارشات وړاندې کړي دي، لکه بین المللي عفو یا هیومن رایټس واچ یا نور د مدني تورن لخوا چې کوم گزارشات وړاندې شوي دي.
رامسپور صاحب، تاسو د یوناما راپورونه پخوا هم تعقیب کړي دي، دغه سګنۍ راپور د تیر کال له راپور سره څومره متفاوت دی؟
خو یو ټکه عمده ټکه په دې گزارش کې دا ده چې سره له دې چې امنیت خسته وي دي، او دا مونږ او تاسو ګورو چې امنیت د پخوا په پرتله خسوي دي او ملکی تلفاتو کچه راټیټ شوی دي. مثلا کچېری مونږ د 2021 کال شپږ میاشتنی راپور ته وګورو، هغه مهال د ملکی تلفاتو کچه تقریبا د 15000 نه جګ وو. د وژل شوی کسانو شمیره تقریبا 1400 نه پورته وو او د زخمیانو شمیره تقریبا 3500 وو. اوس چې مونږ او تاسو ګورو د ټول وژل شوی کسان چې ملکی تلفات کې راغلي دي 100 کسان دي.
یوناما ویلي چې طالبانو خپل د عفو یا بخښنې فرمان مات کړی دی. طالبان تر ډیره دغه ډول ادعاوې ردوي او وایي چې مستند نه دي. اوریدونکو ته څه وایي د یونما د څیړنو تګلاره څه ډول ده، یعنې څومره باوري ده؟
یونما ځانته خپل اصول لري او کوم مهارتونه چې دوی دغه بخش کارمندان لري دوی کولای شي چې دغسې حوادث په ډېر دقیقه توګه وڅېړي. اوس خو وضعیت هم خسته وي، د لاسرسي هم شته هیواد کې، مخکې خو دا لاسرسي هم محدوده و. هر قضیه چې دوی پلتنه کوي حداقل د درې متنوع مراجعو لخوا به تایید سوي وي او دوی په خپل راپور کې بیا هغه درج کوي.
راپور کې دا هم راغلي چې د ښځو د کار او تعلیم حق محدود شوی. له نړۍ سره د تعامل په برخه کې دا موضوع طالبانو ته څومره زیان اړوي؟
دغه راپور دا ښایي دا پیغام لري چې باید طالبان که چیرې غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماده شریک وګڼل سي، دوی باید دغه د معافیت فرهنګ چې مخکې نظام کې هم و متاسفانه، دغه د معافیت فرهنګ لري کي او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کي. دا خو مد بین المللي ټولنې ته خو ډېر مهم دي، ځکه چې دوی ګوري چې طالبان کوم ژمنې چې دوی مخکې کړې وو یا دوی په خپل خبرو اترو کې کړې وو یا دنیاوالو سره کړې وو پاتې دي که نه دي. متاسفانه مونږ او تاسو چې ګورو او دا گزارش چې ښایي د ښځو وضعیت خراب شوی دی، اسیرانو سره بدرفتاري کیږي، د ماشومانو حقیق حقوق خوندي نه دي، حتی د دولتي هغه د سابقه دولتي کارمندانو اقتصادي حقونه چې د تقاعد حق او د ترفیه حق او دوی د کار حق دوی ترې سلب شوی دي. دا ټول موضوعات نړیوال ګوري او ما ول چې کچې طالبان غواړي چې یو معتمد شریک ووسی د نړیوالو سره په بین المللي مسایلو سره کومکونه ترلاسه کړي، افغانستان وده وکړي، انکشاف راشي، د خلکو ژوند خسي، نو بهتره به دی چې دغه موضوعات باندې دوی خبرې وکړي.
بله، کور مودان، ډېره مننه د بشري حقونو کارپو ابوالاحرار رامسپور و چې له ازادۍ راډیو سره یې د یونما د تازه راپور د موندنو په اړه خبرې کولې. اوریدونکو، تازه طالبانو هم د یونما د راپور په اړه غبرګون ښودلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په نامه د یونما راپور حقیقت نه لري. په هیواد کې هیڅ ډول خپل سر وژنې او نیونې ته اجازه نشته. که څوک په خپل سر وژنې او یا نیونې وکړي په خپله مجرم ګڼل کیږي او له شرعي قانون سره به مخ کیږي. خاغلی مجاهد لیکلی چې په دې مورد د یونما راپور حقیقت نه لري، بلکې پروپاګاندا یا تبلیغ دی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور چې پرون خپور شو خوولې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ژوندی دی او دا ډله لا هم له طالبانو سره نږدې او پیاوړې اړیکې لري. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د ایمن الزواهری هوساینه ډېره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره هم اړیکې پیاوړې شوې دي.
القاعده یو ځل بیا د نړۍ د ترهګریزو شبکو تر ټولو په ګواښونکې ډله بدله شوې. هغه اطلاعات چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو شریک او دې سازمان پرون په یو نوي راپور کې خپاره کړي ښیي چې له طالبانو سره د القاعده شبکې اتحاد لا هم پیاوړی دی. راپور کې راغلي د القاعده غړي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پاتې، چیرته چې دا ډله تاریخي حضور لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې د ځینې غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی القاعده د خپلو اصلي غړو ځای په احتمالي توګه د افغانستان لویدیځ یعنی فراه او هرات ولایتونو ته لیږدولی دی. خو په راپور کې دا هم لیکل شوی چې القاعده غواړي د افغانستان په شمال کې یو مرکز جوړ، نوي جنګیالي راټول او ډېرې سرچینې پیدا کړي. طالبان بیا د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته تجمن سي چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسي او د ژمنې ته متعهد ده.
خو د ملګرو ملتونو په راپور کې خبرداری ورکړل شوی که څه هم القاعده شبکه اوس په ښه موقف کې ده، خو له دې امله په نورو هیوادونو بریدونو ته زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني تر پوښتنې لاندې رانشي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم راغلي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره د ایمن الزواهری هوساینه ډیره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره یې اړیکې پیاوړې شوې. د راپور له قوله سره لدی چې داسې انګیرل شوی وه چې د القاعده شبکې پخوانی مرستیال او اوسنی مشر ایمن الزواهری ناروغ یا هم مړ شوی، خو برعکس هغه ژوندی دی او آزادانه اړیکې نیسي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ نړیوال شرایط د القاعده لپاره مناسب دي چې غواړي یو ځل بیا د نړیوالې جهادي ډلې د مشري په توګه وپیژندل شي. د ویلو ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل دریم راپور کې ویلي وو القاعده او طالبان سره نږدې اړیکې لري. په ورته وخت کې سره لدی چې طالبان ادا کوي په افغانستان کې داعش ډلې ته ماتې ورکړې خو د ملګرو ملتونو راپور لیکي داعش لا هم د نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی او دا ډله توانېدلې په خپلې وړتیا او غیر متمرکز جوړښت سره پلان شوي او پیچلې حملې وکړي. راپور زیاتوي داعش په افغانستان، سوریې، عراق، ترکیه، سومالیا، لیبیا، یمن، د مصر په سینا او د افریقا په چاد حوزه کې نه سیمه ییز دفترونه پرانیستلي سو په نړۍ کې خپله وړتیا او ترخوا یې خپل شهرت خوندي وساتي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
3000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې په ځینو تاریخي ماڼیو کې چې پخوا د افغانستان ملي امنیتي سرتیری اوسېدل اوس په کې د طالبانو ځواکونه دیره شوې دي.
د غزنی ښار مو مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهراني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ دا دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې واسکټونه وسپنیزې خولۍ گردنۍ نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شې ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دریزه کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا 2 کلن نجلۍ ناسته ده. سره کالي اغوستې، د شنو مشکڼو غاړګۍ پر غاړه او جوشکې په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي. دا د یو طالب وسلوال اولادونه دي چې د طالبانو پر افغانستان له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله حال کندې کپرې پاته دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوې او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کارو بند روان، خو دا اتاقونه رنګولي دي، تاسې لوینه نورم کارو بند روان ده. دا ماڼۍ تقریبا 3 کاله قدامت لري او کوم څه به پخوا باندې مو خارجي سیلانیان راکړو دلته بورباد دلته کې اوسېدلو، نو اوس موږ دې ته آمده کړې ده چې بېرته پخوا باندې کوم څه امان الله خان وخت کوم کار نه اخیستل کېدلو، له دې چې به انشاءالله هغه څه کار اخیستل کېږي. نظامیان نه کې اوسې د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم اوسي انشاءالله بیا به هغه سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال، شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي، په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي، دا په ټوله کې ډېر ښه اقدام دی. خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارل کېږي، هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو، نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته نه جبرانېدونکي زیانونه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار، په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځای د یادولو وړ دي.
اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
په شپږیزې کرکټ لیګ کې نن مسیحانک لوبډلې بندي امیر ته ماتې ورکړه او د سپین غر او کابل لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د نن ورځې لومړۍ لوبه چې د کابل کرکټ په نړیوال لوبغالي کې وشوه، مسیحانک لوبډلې د بندي امیر ټول لوبغالي په 500 منډو آؤټ کړل. د بندي امیر یو توپ وهونکی هم په نننۍ لوبه کې ښه ونه ځلید او دې لوبډلې د کمو منډو ریکارډ په خپل نوم کړ. مسیحانک لوبډلې د لوبې په اتمه ور کې د بندي امیر د 500 منډو هدف د څلورو لوبغاړو په آؤټ کېدو سره پوره کړ. او د میسي عینک لوبغاړي میر حمزه چې د بندي امیر څلور لوبغاړي اوټ کړي وو د لوبې غوره لوبغاړی شو. په دویمه لوبه کې چې د سپین غر او کابل لوبډلو ترمنځ روانه ده، سپین غر پچه وګټله او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه چې کابل لوبډلې په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په اوټ کېدو 109 منډې جوړې کړې. اوس سپین غر لوبډله توپوهنه کوي. دوهشت افغان لوبغاړي به د اسلامي هیوادونو په ورزشي سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالۍ د راتلونکي اګست میاشتې په 10 نیټه د ترکیې په قونی ښار کې پیلېږي. د یادې ادارې په وینا د کراټې، غېږ نیونې، تکواندو، منډې، لامبو او د معلولانو یا پارا المپیک 22 افغان لوبغاړي به په دې سیالیو کې برخه واخلي. د اسلامي هیوادونو لومړی پړاو سیالۍ په 1950 کال کې د سعودي عربستان په کوربتو پیل شوې چې افغان لوبغاړو تر دې مهاله په دې سیالیو کې د برنز او مډالونه ګټلي دي. او امریکا ته د فوټبال د اتلانو سفر. د فوټبال د نړۍ 15 غوره لوبډلې د امریکا په متحده ایالاتو کې دي چې په دې هیواد کې یو لړ سیالۍ وکړي. د اروپا د فوټبال درې مخکښې لوبډلې بارسلونا، ریال مادرید، یوانتوس او د مکسیکو چیواس گوادالاخارا او امریکا کلب په دې سیالیو کې لوبیږي. دا سیالۍ چې د جولای په 22مه یعنې د جمعې په ورځ پیلېږي، د امریکا په لاس ویګاس، سان فرانسیسکو، لاس انجلس او دالاس ښارونو کې به وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تیر کال د یو قرارداد په منظورولو سره وویل چې د جولای 6مه به د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د انسان او د سپوږمۍ رشته د زرګونو کلونو ده. نجیب عامر د سپوږمۍ د ورځې په اړه یو راپور جوړ کړی چې د سپوږمۍ په اړه په یوې سندرې پیلېږي.
د سپوږمۍ پاړه ویل شوی دا یوازینی پښتو سندره نه ده. داسې په سلګونو نورې سندرې هم شته چې پښتانه شاعران او هنرمندان پکې د سپوږمۍ ذکر کوي. انسان چې په دې خاورینه کوره کې نړۍ ته سترګې غړولې، نو د ورځې یې په لمر او د شپې په سپوږمۍ او ستورو نظر پرېوتی دی. نو په دې لحاظ د دواړو رشته ډېره زړه ده. شاعر، سندرغاړی او د راډیوي پروګرامونو ویان ودان اتمانخیل وایي په خلکو سپوږمۍ ځکه ګرانه ده چې رڼا ته سفرونه کړي دي.
بالکل سپوږمیا کړنګ وه را خېجا او یار مې د ګولو لو کوي او ګوتی ریبي. نو دغه هم موږ به دغه سپوږمۍ په رڼا ګانو باندې په تیرو دورونو کې چې کله دغه ساينس نو دغه ټیکنالوژي نو په دغه کې خلکو مزلونه هم په دغه د سپوږمۍ په رڼا کول او بیا کوم کارونه به د شپې کېدل یا د ګولو لو او یا د غنم لو هغه به هم مطلب د سپوږمۍ په رڼا باندې کېدو په دغه ټپی نه سرګندېږي چې د شپې کم ژوند روان وو او د شپې به کم ژوند او د ژوند کمې روانې چارې وي نو هغه به د سپوږمۍ په رڼا باندې کېدي. مونږ به دا وایو چې دغه سپوږمۍ په دغه د رڼاګانو په دغه کمی علي دي نو په دغه کې یو ځانګړی دی او ډېر مهمه ده.
د جولای 6مه د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه د هغه تاریخ په یاد لمانځل کیږي چې انسان په لومړي ځل په سپوږمۍ پلیخو. د 1901 کال د جولای په 6مه د اپولو 11 په نوم یوې فضایي بیړۍ په لومړي ځل دوه فضایي کارکوونکي یا فضانه وردان د سپوږمۍ په سینه کوز کړو. نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې په سپوږمۍ پلیخو. دغه سره بل ملګری بوز الټرین وو. هغوی دواړه 3 ساعته هلته ګرځېدلی وو. هغوی ځینې تجربې وکړې، ځینې ډبرې او توکي له ځانه سره واخیستل. دوی د ناسا د اپولو پروګرام د مشن په ترڅ کې دا بېساری ګام اخیستی وو. نیل آرمسترانګ او ملګری تر اتو ورځو پورې چې 3 ساعته د سپوږمۍ دننه اوسېدل هم پکې شامل وو، په فضا کې تر پاتې کېدو وروسته د جولای په 24مه آرام سمندر ته بېرته ښکته شو. د سپوږمۍ له رڼا سره ټول پښتانه مینه لري، خو پر سپوږمۍ د پل ایښودو په خبره کېدای شي ټول باوري نه وي. ځینو ته دا هسې یو افسانوي کیسه ښکاري.
رابیه مینوم دی د مومند اوسیدونکو ما سپوږمۍ په واره کې خل ډیر خبرې کوي خو دلته کې هوی لکه دا تعلیم یافته خلک منی او انسانان خدا کوم خلکو چې تعلیم نه دی کړی هغوی خو نه منی ځکه چې هغوی بس دا د هغه دنیا نه راخیږي دا یو رڼا د سر روخیږي او ماښام پرېوځي دغې ګڼي
زما نوم خو میرعالم دی نو والله چې ذهن خو همداسې ډېر نه مني خو د ساینس طرقه او دغه ته چې وګورو نو مو کېدی شي دم کېدی شي ځکه چې انسان څه ونه کړه پوه شي او کېدی شي چې ختلې مې خو هسې کله کله ذهن له داره شي چې سپوږمۍ کې خس څه شي لو ختل څه مقصد او څه یې وکړو
ډېرې عام پښتانه فکر کوي چې دوی د سپوږمۍ رڼا ته محتاج دي خو ساينس وایي سپوږمۍ خپله رڼا نه لري دا لمر رڼا اخلي او د لمر رڼا چې په سپوږمۍ پریوزي نو پر ځمکه موږ ته داسې ښکاري لکه سپوږمۍ چې پلوشې شیندي لیکواله او شاعره سمینه قدر وایي پښتانه د سپوږمۍ له رڼا دومره متاثره دي چې په خپلو لوڼو باندې هم دا نومږ دي او په یو مالت کې به خامخا درې څلور کورونه داسې وي چې پکې به سپوږمۍ اوسېږي
د سپوږمۍ خو تک سپینه ده کنه او خو د پیو نه زیاته سپینه ده کنه دا هغې کې نور هم دی کنه هغې کې رڼا هم ده هغې کې دغه زړه را هم دی نو سپوږمۍ حسینه ده ښکلې ده ښایسته ده کنه نو ځکه خلک اکثر د سپوږمۍ نوم کېږدي نو سپوږمۍ یو ښکلې نوم دی او تاسو داسې دغه رایاد خو ماته چې سپوږمۍ واقعي زه په خپله ډېره فین یم د سپوږمۍ
سپوږمۍ په پښتو شعر کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې ځای موندلی دی لیکوال څېړونکی او شاعر ډاکټر صادق جړک د کاکړیو غاړو بیلګې را په ګوته کوي
زه به یوازې د خپلو خبرو تیر شمه هغه کاکړۍ غاړې چې سپوږمۍ په کې یاده شوې ده هغه به دلته اورېدونکو ته ووایم کاکړۍ غاړه ده چې سپوږمۍ زما او ستا دښمنه اوس راخیږي سروبنه سپوږمۍ وکه رڼایي گران پا جوزانو کی راجی یادا چی دس پوزمئی وائی پر گران مال کبرو وکشل نیکان قرآن مدی بگران لزم کس پوزمئی دویر خطے ہم او بلم را یادی جی دا دراوی پاڑا دا پا ازما دا گران دراوی پر زی دا تو ورزم سپین اس پوزمئی دا
سپوږمۍ د لمر نه رڼا خستی او د انسان لارې روښانه کړې ده نو خلکو او په ځانګړي ډول پښتنو هم په ځواب کې له سپوږمۍ سره بې کچه مینه کړې ده او دا مینه په سندرو ټپو او بدلو کې تل مخې ته راغلې ده
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
اوریدونکو د خبرونه خبری مسائل هم اورورو پای ته رسیدل وړاندې درته په دویمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام چې تاسو خپل پروګرام د نشر ته چمتو ده خو اوس تاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زال رحمان کندهار ولایت خبرې کوم د خوراکي توګي بيخي ګراندن د ازادي رادیو زموږ دا خواهش لرو چې د لوړ پوړو چارواکو پرې د غږ ورسي او د افغانستان تجارانو هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وایي دا ما نه وایي مال او زوړ مال ته پروت دی په دا هر ځای کې ولې ښاروالو دغه ورسره ملاو یا نو بالا د غریبو د دې نارس وکناو نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پرې ورسي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو مینوالو او رمباس ولایت ورماش څخه خبر کوم معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبا کمې دي معنا حال او مال موږ تر سره مخ ته اگر مې تندواله هم جاتې موږ طالبان مسلمان څخه د هیلو لرو چې موږ ته وبا معنا پیدا کړي.
السلام علیکم زه جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ سره سره پاړې کیم د مساکلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کوي انټرنیټ یې بیخي کمزور دی خلک بیخي د ستونزو سره مخ دي او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګرسریانې مخابراتي شبکې هیڅ یو خدای یو پایه نسته نو دغه ته د اسلامي امارات پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام نشر ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې 2106 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. یونما په خپل نوي راپور کې د دغو مرګ ژوبلو زیاته پلا پر داعش اچولې. یونما د بشري حقونو ګڼ شمېر سرغړونې هم راپور کې مستند کړي، خو طالبانو د یونما راپور رد کړی او پروپاګاندا بللی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستاني پلاوي سره خبرو کې د سوداګرۍ او ترانسپورت مسایلو کې مهمې پریکړې شوې دي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د ډبرو سکرو بیا به په خپل حال پاتې کیږي او واردات او صادرات په چارو کې به بالمثله اسانتیاوې رامنځته کیږي. په اعلامیه کې راغلي د ترانزیت په برخه کې داسې پریکړه شوې چې د افغانستان لارۍ به په آزاد ډول د پاکستان ټول سیمو ته ځي او د تیر په څیر به په کوټه یا پېښور کې نه تخلیه کیږي. د طالبانو د حکومت استخباراتي ځواکونه وایي چې په کابل کې د دوی پټکو د خوارجو یو مهم پټنځای لمنځه وړي. طالبانو نن په خبرپاڼه کې چې رسنوي ته لیږلي ویلي چې پر دغه پټنځای د کابل په 315 فامیلې یو سیمه کې عملیات شوی دی. دوی وایي چې د عملیاتو پر مهال 2 تنه وژل شوی او 3 تنه بهرنی اتباع له وسلو سره نیول شوی. د طالبانو د حکومت پورې اړوند په ملي راډیو تلویزیون کې با خبرو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې فیسبوک ادارې د طالبانو په حکومت پورې اړوند دولتي راډیو تلویزیون فیسبوک پاڼې تړلې دي، خو تر اوسه ملي تلویزیون په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر او لومړی میرمنې پرون د اوکراین لومړی میرمنې ته په سپینه ماڼۍ کې تود هرکلی ووایه.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو زیاته اندازه پیغامونه د انجونو د خوندزیو په اړه دي. اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوندزي باید نور پرانستل شي. موږ د دولسم ټولګي له ویز د کوونکو سره ځانګړې مرکه هم کړې ده. خوراځي په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل الرحمن کندهار ولایت خبر کوم. دا خوراکی توګه بیخی درنګ نو د ازادي رادیو زموږ د خواهش لرو چې د لوړ پوړو چارواکو پر د غږ ورسی. د افغانستان تجارانو هم ډیر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې بیران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وایي دا ما نه وایي، ما دا وایي زور مال ته پروت دی. په دا هر ځای کې ولې ښاروالو دغه ورسره ملاو یا نو بالا د غریبو د دې ناره څوک نه وړي. نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو مینوالو او رمباس ولایت ورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبه کمی دي. معنا حال او مال موږ رتن سره مخ ته اگر مې تندواله هم جاتې موږ طالبان مسلمان څخه د هله لرو چې موږ ته وبه معنا پیدا کی.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ سره سره پاړی کیم. د مساکلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کې انټرنیټ یې بیخي کمزورې دی، خلک بیخي د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګرسریانې مخابراتي شبکې هېڅ یو خدای یو پایه نشته، نو دغه ته د اسلامي امارات پاملرنه وکړي.
سلام و احترامات د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته خو دې وکړو او جوړ بیاستئ. نعیم صد خیلم د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ګومل ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکه شتون نه لري. د ولایتي مسؤلینو هم دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته توجه وکړي او د مهرباني مخ ورته راواړوي.
سند جوړ په خیر تکړه رادیو آزادې رادیو ته ما دا پیغام ده دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب د خلکو باندې غوړې اور زیار شي ګران کړو دا باید دا ګمرک کم واخی ځان د تنخواه شي دې تر روان دا ټول د ګمرک دي ورور دې زیات دې پلا تنخواه دي
بلی السلام علیکم ز احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نستای سره پاړی ککیم زه لومړی د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. بعد سلام په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمارل شوي دي او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولتۍ ویلي درسونه ویلي ماسټري کړي پی ایچ ډي او دکتورای کړي که یو بس ته امتحان ورکړي هم نتیجه نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي هغه کسان چې د مدرسې نه فارغي یا په ټیټه سطح تا مکتب پاس کړی دوی د یو لوړ بس باندې ټاکلي نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوئ؟ ولې دا آیات نه عملی کوئ؟ په حال دا چې تاسو وایئ چې دا یو اسلامي حکومت دی. زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي راډیو.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. د هلمند سنګین ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کېږي خو کار نه کوي. ته چې د غم وخورې، زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غم وخورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه پرمسلم خبرې کوم. زما پیغام دا دی کومې مرستې چې د مسجد ولسوالۍ ته راځي هغه هغه خلکو ته رسېږي چې وابسته لري، هغو خلکو ته نه رسېږي چې مسکینان وي در بدر وي. نو زما د دغو مسؤلینو څخه چې دا مرستې بیشي دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلکو ته ورسېږي چې مسکینان او در بدر وي، باید پر وایستو ونه دیشه سي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر زاہد اللہ صابر رہا بولے تسی دن کے ہم ز دعوائم چې پاکستان راضی او په کابل کې زمونږ ټول چارواکو سره ګوري او د سترو په حق لبانې سره خبرې کوي. د ډبرو د سترو په حق لا ز دعوائم چې دو مقصد څه دی؟ ولې دو بل ملک سره قرارداد نه کوي چې یوازې پاکستان باندې دو د ډبرو سکاره خرڅوي؟ د دو با علت څه وي؟
السلام علیکم. اړې کومې د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د ماتکي څخه نیولې ده. زما دغه پیغام د مجاهدینو وړونو ته چې موږ چېیو د کمربند دغه منطقه کمربند وه، موږ سرایونه نړېدلي دي، موږ ډېر ستړي یو، فرار وو خپل د مځکو څخه. نو دغه مې غوښتنه ده چې زموږ سره مرسته وسي. مرستې راځي تر بغرا لاندې هغه خلکو ته ورکول شوي دي، دغه د دشت خلک پاتې دي. نو دغه مې هیله ده چې دغه مرسته موږ ته راشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. ډیر هم لښنا د پروفیس ولایت کې پیغام په زندانه کې ډېر په بېرحمانه ډول خلک شکنجه کېږي. دې نړیوال بخن نړیوال سازمان نه مې غوښتم ده چې دې په لټون ده کې پوښتنه ده کې ډېر ظلم روان ده، چې خلک تباه شول، برباد شول. مننه خدای فرمان خدای ده کې چې زما پیغام په بار بار نه شي وصله.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ اوسېدونکی د ګری له سیمې. د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د ګری په سیمه کې یو وبا راغلې ده چې تقریبا په دا درو ورځو کې تر دېرشو په شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسېدلي. یو رقم وبا، یو رقم مریضي راغلې ده. زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې بېرته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو په دې کې تقریبا دا مریضي اوس هم دوام لري، تر سلو په شاوخوا کې اوس هم په دا مریضي اخته دي، خو مریضي نور هم پسې ډېرېږي. نو دا یو سرحدي سیمه ده، یو غرني سیمه ده. دې ته د ډاکترانو او په درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده. نو بېرته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو دا غشتنه می د ازادي راډیو ته دلته د از ما پیغام دینه شت کی. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي خپل کارکونکو ته زما سلام ورسیږي او ټول اوریدونکو ته زما د طالبان سره د غشتنه د دینو خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل د کوفر اسلام فوج د ټول کالج کړلې دي او کالج د دې منې وسته شپږ سو تر رسیدلې دي. نو دا خورس اورز کالج کې ورسیږم د نرخ ډیر څه ساجنو. نو دوی خو باید چې دا کړه دونه وو چې د فابریکې خو فعال شي مسلمانان ته برخه یو شی سي او خواري خو سي ورو د غزما پیغام تر لور مقامات پر ورسو ډیر ډیر مننه.
السلام علیکم. زما د افغانستان او اسلامي امارات دغه پیغام دی چې دلته د مساکلاف ورسوالۍ کې زلم مساکلاف ورسوالۍ ته خبره کوم. نوم یې عبدالحکیم دی. دلته وروره د مساکلاف سړکان ټوله خراب دي. د کار نه دي موټران ټکرونه پر کوي غوړیږي کار نه کوي. دغه مرستې چې راځي د مرستې د مرستندوی ادارو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه مرستې پر دغه سړکان ولګوي چې دا سړکان په جوړ کړي. دلته د مړو خلکو ته یې وړي مسکینان یې نه وړي ایله خلک جنګونه سره پر کوي. در دغه د سړکان په جوړ کړي دا به مو ډېره غټه کامیابي. وروره دغه خلکو ته زما دغه پیغام دی چې دا ډېرې د چې د لوږې او د تنې نارې مه وهئ. د دغه نړۍ څخه وشرمېږئ. هر څوک ناری وی که موری که وزی بس ناری وی دلوی مردم دلوی مردم. رو را هر سړی خواری کوالی سی هر سړی دا خپل لا سوشل لري ولی لا نړۍ ته ځان نه شرموي. ته د پاکستان او شرمی زی غم دغه سی هوا دې سړی دی دغه ناری نه وی. د افغانستان خلک ولی د نړۍ ته نه شرمی دي. هر یو پر دې کې ناری وی زل دلوی مردم دلوی مردم. ورو را تر دا امرستې چې راځي چې خلک یو وی ماته نه درسېدلې بل وی ماته نه درسېدلې. نو هم رسندوی ادارو د هلمند ول د نور ټول د اسلامي امارات نه هم دا پیغام دی وروره چې د امرسې تر دغه چې خلک اعلان اړې وي چې موږ نه درسېدلې تر دغه دا پر سړکان ولګوي. د هر ځای سړکان خراب دي په خصوصا د هلمند ولایت هم سکرات ولسوالۍ سړکان ټول خراب دي.
السلام علیکم. زما سلامونه دې ټول ازادي راځي کارکونکو او ټول مسلمانانو اوریدونکو ته ورسېږي. ما دا پیغام ډېر نشر کړي خامہ خچ پرې نه دوی. نو ما ویل دا اسلامي امارات چې دا کوم تاریخ چې بن کړل دا خلک دې پر خپل مسلمانان او د ټول فلمن کې دا پټول او ولسوالۍ کې کالج کاری کوي پر لکې دی او دا کالج کوم قیمت یې ښه روان دي. نو دوی به چې یو بازار ورته پرانیستي او پاتشي فابریکې ورته جوړې کړي چې د خلکو کالج کې برته قیمت ورسېږي او د خلکو خو تر دغه بحران ته روان دي. نو دی بای چې حکومت یې بای څنګه یو پر د ځما پیغام خام خانه شرقي. سلام او سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه مې کیږي. یاندې کوم په دې هله چې روغ جوړ به ټول کارکونکو د رادیو او اوریدونکو او ټول هیوادوالو تختر مبارکي ورته وایم. ما دا پیغام نشر کړی چې طالبان نورونه ته زما دا پیغام دی دانې درخواست دی ورته چې ښوونځي پرانستي د جنکوی پر مخ او یا د هلکانو پر مخ ټول ښوونځي دي پرانستي تدابیر دی ورته ونیسي تدابیر دی ورته څنګه په دې هیله چې د ټولو هیوادوالو د هیوادونو سره سیال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه صدام محمد د فلمن سکرہ ولسوالیست ته دا پیغام پریږدم. هله دا چې نشریکی ما پر اسلامي امارات دا غږ دی چې دا شوزو مکتبونه دي پرانیست.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو محترم او اوریدونکو ته وایم. احمد همدر در سره په پیغام پریږدم د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان قصلی سیمه. او د ما دغه خواسته د مسؤلو چارواکو ناستې دي. موږ په علاقه کې د عزیز خان کس په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده. او په ګرمۍ او یخنۍ کې د موږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې. او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استاد راولېږي. ډېره ګڼ مېشتي علاقه ده او په زرګونو ماشومان په یو مکتب کې مطلب درس وایي. درس کې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده او باید چې خدمت خلکو ته خپل وښیي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت یوسف خیل ولسوالۍ ته پیغام پرېږدم د طالبانو د پرېکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځیو ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم د ضرر اجازه ورکړه.
سلام علیکم هیلی سلامونه ومنی ابل رزما خبر یو کې دنا خبر نو شریعت ته نو ورشه دي که څنګه کلمه ته نو بټ نو ورشه دي خو زما دا هیله ده چې په دغه ارزو ده چې دا کم تاسو پروګرام سره خاصې ټلیفون کې مم دغه نه صدون کړل نشته خیر خو دغه انجینر په باب باندې دغه تاسو دا نه شریعت رخصې دي دا خو باید اسلامی امارات په ټوله دنیا کې اسلامی کوپری ټوله دنیا کې دا دغه په مقابل باندې دا ټوله دنیا کې وګورئ نجونې سبقونه وایي درسونه وایي تعلیم کوي تربیه کوي کدا خاص پر موږ باندې ترپلې ده دا خبره دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده ی طالبان ورنګم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دي نه راپاري په دغه خلک راپاري دولتونه راپاري مشخص مرسي بار باندې په یو باندې او بل باندې باندې. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې چې داسمه نشریات دغه کې د اولین غشتې چې زستې سره په تماس کې مو نو ان شاء الله د میاشه لپاره به زستې ملګرایم کوي ژوند دی او په خدای په امان ازمر نیکی هیلی دیری سلامون تشت ورسیدی چه در از ما خیریت باید بیان شد.
السلام علیکم زمان پر خلیف نخانیم در زبان ولایت نظام و مصوری در سکن مرانو سکنی آریکن و ندو دوارا ساد تالیبان و گلتو اولو چرواک سکنی سیدان داد سیدان در انجیر مصبون اخلاف کی سرسی و مرد یوز افغان کوئی دی دک نیامات بر کمیونیتی نور تاسو وګورئ دا د سازمان کچې چې موږ په وطن کې د پخواس په دې کمزوري حالت کې روان وو او اوس هم دې بل دې په دې ورکوې نو دا کچې چې فکر کوم چې دې څه څه پر تر اخته شي نو کدا رقم عامه طالبان په سره کوي نو دا ما په فکر نو طالبان او دا ولادت تر مپیل کوي وي او ځان یو دوه فاصله را مپیل شي طالبان وو چې دا له دې څخه حکومت کوي دا طالبان دا لسته زومي کې ځای پیدا کړی دی نو دې دا کار نه کوي.
السلام علیکم د خپل ولایت نه در سره پاری کا کیما د طالبانو چې کوم خوندې تړلې دي دا حاجی کار دې خارجانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژنې نو دی هغه خارجانو غوښ له موږ نه اخلي نه هله مدد چې د دې د خارجانو امریکایانو غوښ له موږ نه اخلي نو خوندې دې خلاص کې دې کا فشار اوري په خارجانو باندې نو د موږ دې دغه د طرف پر نه ګرځي مهله مداده چې د انجینر ولکان خوندي واړه خلاص شي ډیره زیاته مننه کوم.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې پر خوندیو سربیره مو د نور ستونزو په اړه راته اپریخي وو. د خوندیو په اړه باید وایم چې طالبانو لا هم تازه څه نه دی ویلي خو په خوایې ټینګار کړی چې دوی د خوندیو پرانیستو تجمن دي او جربه د ټولو نجونو پر مخ خوندې پرانیزي. تیر اونې درې سو ورځې پوره شوې چې نجونې لښپګم ټولګي پورته خوندیو نه به برخې دي. دا چې له خوندیو پاتې شوې نجونې څه ډول حالات کې ژوند کوي دغه محدودیتونه یې هیله څومره مړاوي کړي په همدې اړه مې د دولسم ټولګي له ویز د کوونکې فرشتي ولی سره مرکه وکړه.
دا لاس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچارستو. دا یو طبیعي خبره ده کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو نو موږ یو هدف درلوده اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بېمانه ښکاري. یعنې دا ټولو ته هم نشه دی یوازې زه نه یم یعنې دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود اوس هغه هدف نشته. اوس یعنې ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه وو او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوې یا ناهیلي سوې؟
خو زما هدف وو چې په دې جهان کې یو مثبت تغیر راوړم او وکولای شم خپل خلکو ته او خپل همنوان سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسیږي خو مکتب ته چې څوک لاړ نه شي نور هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه همدغه سبب کېږي چې یو فار شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي انجینري خیال مو درلوده د ښوونکي خیال مو درلوده یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به میسوي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به خوندي پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي.
زما خپل هدف خو دا و چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار واستلی یو فزیک سره مې ډېره علاقه وه او کله چې خوندي وتړل شول نو دې لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم یعنی خپل هدف مخته بیایم. خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سمدونه لري پوهنتون کې تا نه پرېږدي ماسترۍ نشي اخیستلی ډاکترا نشي کولی نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي او دغې ته په تشویش استو. انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلاوطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله یعنی همدا ما ویل چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي. دوی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري ګرچې وخت لږ څه زیات سو ځکه دغه نړیوالې ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی پخوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم ښوونځي داسې وو چې نجونې په یو ټایم کې راتللې هلکان په بل ټایم کې. حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله هغه کسان چې شپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغه یو تعمیرونه جدا وو بېخي جدا موقعیتونه کې وو د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وې. که مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي
او تاسو حتما خبرې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته ډېر خطر او زه فکر کوم چې بعض خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي او بعضې شته چې نه کوي او دا چې هغوی ځي دا یعنی غلطه خبره نه ده. ښه خبره ده خو دغه چې زموږ حق خوړل کېږي بیا
ما هم دا خبره کوله. موږ چې څومره معلومات وکړل په بلخ کې دغه دینی علما چې دوی خپل رول ادا کړی د طالبانو محلي چارواکو ته ورغلي هغوی سره استدلال کړی بلاخره د همدې استدلال په نتیجه کې طالبانو هم د ښوونځیو دروازې پرانیستې دي ځکه که د حجاب موضوع خلک ورسره مني که د ټولګیو جداوالی وي خلک ورسره مني حتی د ښوونځیو ودانۍ تاسو ویل چې سره جلاوي نو که دغه شرایط مساعد وي لکه څنګه چې طالبان هم غواړي فکر نه کوي چې ژر تر ژره حداقل هغه ښوونځي خلاص شي چې دغه شرایط لري هغه شرایط چې طالبان غواړي؟
زما په نظر فعلاً یعنی ټول مکتبونه دا شرایطو کې برابر دي او ځینې داسې مکتبونه هم شته چې بېخي خالي دي یعنی د نجونو دپاره وو خو اوس بېخي خالي دي او هلته څوک نه ځي. نو دا به یعنې وخت هم ځای کېږي معلومان ته معاش ورکول کېږي خو هغوی دا کار نه کوي. یعنی د اقتصاد موضوع هم نشته خو دا چې بهانې دي نو دې باندې یعنی زما منطق یې نه قبولی چې یعنی کوم دلیل به وي چې دا ښوونځي پروسه باندې.
بله وروستۍ پوښتنه تاسو نه کوم بیا تاسو سره مخخه کوو او بخښئ چې خبرې مو هم سره ډېرې شولې. داسې راپورونه دي چې هغه نجونې چې په کورونو ناستې دي تاسو وایئ چې تاسو مطالعه کوئ آزاده مطالعه کوئ یا به هم د ښوونځي مضامین لولئ دوی وایي له یو ډول رواني فشارونو سره مخامخ دي. تاسو چې له خپلو ټولګیوالو سره کیسې کوئ ورسره په تماس کې یا یې په کلیو بانډو کې ګورئ په محفلونو کې ګورئ دا نجونې چې په کورونو ناستې دي ښوونځیو ته د تګ اجازه ورته اوس نه ورکول کېږي یا زمینه ورته نه ده برابره رښتیا هم دوی داسې رواني فشار ګالي؟
که رښتیا ووایم زه خپله مې هم یعنی یو وخت مې ډېر په شوق درس ویلم پهلې خوس یعنی لږ ذره شوقي کپ شوی دی خو بیا هم دا د زما په نظر دا یو زموږ باندې یو وجیبه ده چې درس ووایو. یعنی شرایط چې هر رقم شرایط راځي دا خو د انسانیت یو فریضه ده موږ باندې چې موږ باید خپل درس مخکې ویسو او خپل ځان یعنی هغه وظیفه چې خدای پاک موږ ته راکړې ده هغه باید سرته ورسوو چې هر شرایط وي. خو ما بلې ما ته ډېر شرایط هم مساعد دي، مثلا زه انټرنټ ته لاسرسی لرم، زه کتابونه لرم، زما خویندې دي، ما نه لوی دي، هغې ما سره درس ویلی شي. خو بیا هم بعضې خلک دي چې دا شرایط ورته مساعد نه دي، ټلیفونونه نه لري، لپټاپ نه لري، یعنی آنلاین درس ورته مساعد نه لري، دوی به هم ناهیلي کېږي. نو ځکه چې افغانستان کې همغه د تعلیم کچه هم ډېره ټیټه وه، خلک نه پوهېدله چې ولې درس وایو، یوازې پوهېدله چې داسې درس وویل، بیا اخره کې د درس ویل یعنی هدف یې ورته صحیح معلوم نه. اوس چې یعنی همغه درس هم نشته، دوی نه پوهېږي چې وکړي، همدغه خطره شوق کم شوی او داسې مشکلات شته.
د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشته ولي وه. د دې اونۍ ازادۍ او اورېدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422 1 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ویا کل را ya pala ki jit asru golo kunchi